په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نیوز پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې پرونی 14 په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خلی چې د کابل په دشت برشي سیمه کې د خونړي 14 له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل دغه برید مسؤلیت اخیستی. ریچارډ بینټ ویلي چې په یو میاشت کې دا دریم برید دی چې په کې هزارګان په نخښه کېږي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې 14 کې وطن وژل شوی او شل نور ټپیان دي. هغه همدارنګ ویلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو ډیرو حملو مسؤلیت هم داعش اخیستی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکای اندریکا راتوات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د مرستیال په توګه ټاکلی. دې سازمان په خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راتوات د رامز ال اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو بشري چارې تنظیموي. په بیان کې ویل شوی چې ښاغلی راتوات د افغانستان او سیمه ییزو مسایلو په برخه کې د 14 کلونو د کار په ګډون په بشري چارو او پیچلو او بحراني حالاتو کې د خوندیتوب څخه باندې دېرش کلنه ان تجربه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 3000 زلزله ځپلي بیړنۍ او روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ښکلي چې دې ته په پام چې زلزلې د دغو خلکو روغتیايي تاسات ویجاړ کړي. دې صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندویو شریکانو د بسپنې پر مټ سیمې ته په بیړني ډول د اتیا ټونه طبي وسایلو لیږدول تنظیم کړي دي. یونیسف ویلی ورسته زلزلې په ټول هرات ولایت کې د اوبو سیستم زیانمن کړی. خو د اروپایي ټولنې د بیړنۍ بسپنې پر مټ به په 50 ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو او فاضلابو تاسیسات ترمیم کړي چې 14000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمن او د 50000 کسانو د کې حفظ الصحې امکانات برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولې چې د لاتین امریکا په کچه د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د لاتل د کمولو او د امریکا او ناتو پر ضد احساساتو د پارولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دی چې د کرملین وروستای هدف دا دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونو اوریدونکو او لیدونکو ته د سیمه ییزو رسنیو له لارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمې اوسیدونکو ته حقیقي ښکاري. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنګټن د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسیې له لورې د ناسمو معلوماتو د خپرولو هڅه بولي د امریکا د طرحو یوه برخه ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټروټ وایي لوبډلې تر اوسه د چانس لري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. ټروټ پرون له استرالیا څخه د افغانستان له ماتې وروسته خبر اعلان ته وویل تمه کوي چې له جنوبي افریقا سره به راتلونکي لوبه کې افغان کرکټران نیمه پای لوبې ته برخلیک مشخص کړي. ټاکل شوی چې افغانستان بل سبا د جمعې پر ورځ له جنوبي افریقا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې اته لوبې کړي، څلور یې ګټلې او څلور یې بایللې دي. تر اوسه د دوو لوبو کوربه هیواد هند، جنوبي افریقا او استرالیا نیمه پای لوبې ته وتلي او د څلورمې لپاره د افغانستان، نیوزیلند او پاکستان ټیمونه د وتلو چانس لري. درې واړه ټیمونه تر اوسه اته اته امتیازونه لري. نن د انګلند او هالند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند اوس توپ وهنه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشهید ځوان فکر پروگرام دی. ز فرید سیال بکی د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای په تیرو څو ورځو کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستن شوي دي. خلیل حقانی د کندهار په سپین بولتک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوال په نوموړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د هوا له سړېدو سره به خپل سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنۍ دي چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خدای شې لدی کورنۍ سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمی راغلي دي چې هلته په خونځي او پانتونونو کې زده کړې کړې او یې کولی، لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپل لورګانو د زده کړو لپاره تللي وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې واک ته ورسېد، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې دا سین جونی درلودې چې دوی خونځي او یا په هنتونون ته تللی، دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړه سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي رادیو سره له دې وړاندې کومنجونو چې پراپورونو کې خبرې کړې وي، دوی اندېښنه څرګنده کړې و چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنی شي نو له زده کړو پاتې کیږي. خو دا چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ خوانځي بندې، پانتونونه بندې او زیاتره زلمی پکې بیکار دي، آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولی شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي او کنه، او که چیرې دوی خوانځي هم داسې تړلې پرېږدي، څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تګ وکړي او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډېر چټکۍ سره روان ده یو ځای نشي؟ د نسره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری، د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال آصف ننګ او له ننګهار څخه راستنیدونکي افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. له عباس او فاروق نه به واورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړي دي که نه دي کړي، او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته ښوونځیو ته تللي یا کنه، او دا چې اوس هلته افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسې راته وایئ دغه اندېښنې چې پخوانه په افغانستان کې دغه تېرو دوو کلونو کې وې چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند دي او دې سره د ټولنې یوه برخه فلج کیږي، اوس چې له پاکستانه هغه کورنۍ چې بیرته راستنې شوي دي چې زیاتره یې د دې لپاره تللی وي چې هلته لورګانې ښوونځیو ته لاړې شي، دا اندېښنه نوره ورسره څومره ډېرېږي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، ان شاء الله چې ټول به ښه یاستئ. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخار او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسېږي، نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده، چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یوه عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچې نه وروسته پاتې ده، او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمونږ هغه مهاجر ورونه او خویندې چې هغوی مهاجر وو او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو، او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي، او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته، او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخه باندې د منفي اغیز لرل شي، ولې په هغه برخه کې چې هغه امنیتی برخه دي یا هغه اقتصادي برخه دي، هغه ته هم یو غټ خنډ او ضربه رسول شي، چې زمونږ د ټولنې یو نیمه برخه اوناس تشکیلي او لدینه به مونږ کولای شو چې ډیر ښه نخبه او هغه اشخاص مونږ په اوناسو کې لرو چې هغه تزما په آن باندې چې تر ډیره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نشي کولای، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات د پاکستان نه بیرته راغلي ورونه خواندې، په خاصه توګه په خواندو باندې به دا تاثیرات هم داسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شنیوار صاحب، که په دې اړه راته ووایي، دا ټول ته معلومه ده چې افغاني ټولنه د دغه زده کړو سره شاته پاتې کیږي که چیرې افغان نجونې ونشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي یا لاړې نه شي یا پوهنتونونو ته لاړې نه شي، خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېر کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بیکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغیریږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي، یا حکومتونه تغیریږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خواندې کچره دوی په خپل هم په لاس پکار شي، او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي د مسولیت راځي کیږي تر څو د حکومتونو سره په ډیر سلامیز شکل سره او په ډیر ښه شکل سره سره کینی او بس وشي. دا زمونږ مسلم حق دی، په مدني حقوقو کې یو زمونږ حق چې دغه د تعلیم او د تحصیل دی، چې دوی هیڅ یو حکومت هیڅ یو دولت نشي کولای چې دا زمونږ واخلي. یعنی دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ترا کړی دی. نو کچیرې هر فرد د ټولنې په خپل هغه مسولیت پورې چې راځي کیږي ورته اقدام وکړي، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کیږي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رمخته کوي چې موږ پالیسی جوړو، موږ دې ته طرز العملونه جوړو، یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو، هغه میکانیزمونه او طرز العملونه به حداقل دوی ته دې ته صورت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کیږي پر رسنیو کې د سرپرست حکومت مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه، چې د لپاره به یو منظم پالیسی او طرحه به جوړیږي. زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه ووسیږي هغه به تر ډیره پورې تکمیل شوی وي، او د دې به تصدیق تل کیږي او دغه طرحه به کله تکمیلیږي. آیا موږ به په همدغه سي په پیسې وادې سره روان یو؟ زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډیریږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید د دې لپاره مستند سرپرست حکومت یې د لپاره جواب وایي، او هر یو زموږ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډېر یو سلامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپلو حقوقو پوښتنه او دغه لپاره باید موږ لابیګري
وکړو. مننه کور ودان شینواره سپ تاسو بیر سره وګرځم. ننګ سپ که تاسو راته وایي د کډوالو پر اتاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی، دغه کسان په افغانستان دننه کې سرپناه نه لري یا په کافی اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډیریږي، ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنۍ مرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څه هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې او د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي، که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته زمګه. اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې دا د هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چې هلته په خپله ډوډۍ کمه ده، دخل کم ده، اقتصاد ضعیفه ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطعه نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیوال وجود لري، د دولت رسمیت او دا شی نسته او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیفه دي، تشبثات هم ضعیفه دي. فزما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنات مکه خوري او د دریاب غاړي خوري، دا ډوډۍ غاړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په باندې کې خپل مسلې لري، لترزوي سره، له شریک سره، له ورور سره، جایدادونه څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسي وا، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکی او په اصطلاح د ممتلکاتو د جایدادونو د پیسو د شراکتونو په پاکستان کې لري، هلته هغه خوا ډیر شدید چلند کوي، یعنی ډیر ظلمونه کوي، حق تلفی کوي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایداد، هغوی نه چې کارتونه اخلي هغه بیا بل جنجال ده چې پاکستانی شناخت کارتونه جوړ کړي دي، هغه چې ترې اخیستل کیږي، هغه چې کله لمنځه لاړ شي نو ټول جایداد هغه په نومې چار شي دي، که بانکي اکاونټ د کار شي دا هغه صفر شو. یعنی دا خو ډیر عادي مسالې نه دي، یعنی دا دی یو ډیر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنیدنه نه کوي، دا مهاجرین اول یو وسپ حقوقي تاسو وکم، دا خروج اجباري ده، په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. خدا خو یو برخه اثرات دي د دې بهیر ده، د ماجر د دې په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي. دا ډیر رازو د خدماتو برخې ته په افغانستان کې دوی د خوراک تر څنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نوي ستاسو کور کې میلمانه سي او د تا کورم تسوي ته د سرخانم خالی وي، نو دا تبن زور غواړي. کدا به بیا صحیح مسلې لري، دوی د استوګنی مسلې لري چې ډیر درون بوج ده، ډیر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیونه ماجر ورسي نو دوی زور نه لري، دا اوس اروپا چې دوی وایي چې موږ شل زره هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی بویل 4000 منو 10000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخیری زور او توان ده چې دوی وزره ومني جرمني مثلا، کاناډا مثلا، دا بل ملکونه. کته افغانستان ته دا خودی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چرانه نوته ده او دا ټول شایان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، په دې کې مختلف کټګوري منګلرو. دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره دا ده چې د پاکستان راستنیدونکې دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهره مټی دي، نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي شي، په دې ملک نعمتونه ډېر دي، لکه د معدن منابع، کاروبار فرصتونه، شغلي فرصتونه ډېر زیات دي، اما همت ولا سړی دلته ډوډۍ پیدا کوي شي. ماجرین او خواله را ده چې دوی با همت هم دي، با کمال او با هنر هم دي، دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه بیکار مټي هم په کار وسر راوستای شي. د چې اوس کلی تراسي اتربوري چې مرته ناسه پتاوی ته کینی گئی گئی او کار نه کوي، نو دا سړی وای چې زه کار کوم. دا بالکل ډیر کلک خلک دي، دوی په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات غورځوي، دوی په خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو زیږولو کې کار وکي. اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتی ده، ستاسو د سوال برخه چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده. اوس یو سړی دا اور کې دي چې هغه په لسم کې دي، په اتم کې دي، جلکۍ دي، په نهم کې دي، اتم کې دي، د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي. خو یو چانس خدا ده چې اوس کېدای شي دا تکلیف او تشویش کم وي، یو خو جمع د کانه مکتبونه بس کیږي تړل کیږي، دا اوس د کال لغه اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو، تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي. زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کېدای شي دا ماجرین بل یو مشکل چې لري دوی نوی راغلي دي، نو دوی کالکانې دي که جلکې دي، دا داسې زر اډپ کېږي نه، داسې نه ده چې زر یې تل دې قالب راواخلې پرې بل قالب کې واچوي، ولو که خدمات یې موجود وي نو دا اسانه نه ده. اوس خو خدمات نشته د جلکیو د تعلیم د متوسطې او ثانوي دورې دا نشته. زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي، نو پر روان اوړي کې به دولت او د امارت مسؤلین دوی باید جدي مشورې وکړي، دغه د خدای ورکړی حق، دغه د فطرت حق، دغه انساني قوانینو کې او په دینی کتابونو په ټولو کتابونو کې د ټولو انبیاو دا وجیبه او دا تاکید راغلی ده چې تعلیم پر ښځې او پر نر باندې فرض ده او دا باید ترسره کړي، او دوی باید اصل کې هغه که دنیاوي تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده، او هغه که دینی تعلیم ده دا ټول باید ضرور ده، یعنی په ټولو ضرور ده. نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت، اسلامي امارت، هغه باید مخکې لدې چې نړۍ ورته ووایي نصیحتونه ورته وکړي، دا د خدای کتاب نه دوی په خپله الهام واخلي، دوی په خپله پرې عمل وکړي، او دغه د پاکستان خوشحالۍ چې اوس ماجر باسي دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خلک کوره له وطنه مخ وویستلې، هلته ته لاړ شي تیاری کې
به
پیدا، غریبي به هم نه کې پیدا، او بچي به دیم له تعلیم نه پاتې سي. نو زه وایم دا درد دي، دلته دا د موږ مسؤلین دا نه ورکوي خپلو بچو ته.
مننه کور ودان شینور سپ تاسو ته بیرته راوګرځو. اوس هم سره له ننګرهار عباس ده، دوی په دې وروستیو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي. تاسو ستړي مشه بخیر راغلی، په پیل کې خو راته دا وایي چې تاسو چې له پاکستان راغلی، کورنۍ سره راغلی، کورنۍ کې څوک غړي هستي، حتما خوندې بم لري، او پاکستان کې د څه کار کوه؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. من له کورنۍ سره دلته راغلی، هلته وضعیت بیخي خراب و، څوک بچي ونیو هغه به ما غټول ته ول، بیخي ورګ بشو نور کورونا به مرانه ول رنګول، او خلک به له کورونا شړل چا پروا نه کوله. دلته په تورخم کې ډیر زیات ستونزې وې، ډیر په کړاوونو باندې راوختلو، خو خپل مو ولته دا کباړ مبار دا کار کاوه، یو ټیم پورې به سکول ته تللو راتللو، خویند مهم سکول او تعلیم دا کو.
ساسه خویند څوم صنف کې وی په پاکستان کې؟
دا اتم او وم سیم کې وی، خو اوس بيخي واج سرپنا مهم نشته، بيخي په خیمو کې ژوند کو، اوس تعلیم او هغه خاص په پاتې شو ځای نشته بيخي.
دلته چې تورخم تر واختلې طالبان حکومت سم امکانات درکړل، درته کم دا کم چې دوی په خیمه وهل يم دي کې وسوسيږي، او خپلوان څوک لري چې ځای درکې؟
د څه څوک نشته چې مخته ځای راکیا، په خپل کور کې مو لزان سره واچوي، خو کم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک څخه د هر څه راتل، مونږ بيخي وضعیت ښه نه و، خو بیا هم طالبانو ډېر څه کول، موږ سره ډېر مرسته کوله، ډېر کومکې کاوه، ډوډۍ او دا شیان راوړل، مونږ به بيخي ستړي و، دوبه بسترې او دا شیان را سره کته او پورته کول، خو ډېر پاتک شو. دلته اوس په خیمو کې پراته یو، نور داسې څه امکانات نشته.
او څو کاله د کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو؟
نو خو پیدایش مزده شوی ده، هر څه ما غذای شوي دي.
ساسې په کور کې اتمن له تاسو سره بمرونه مو، هغوی زده کړې کړي پاکستان کې که نه، هغوی تاسو سره کبار کار کولو
تر یو حده پورې زده کړې کول، بیا نور بټیو کې هغه کار روزګار کوو، مغه خپل کار او بټیو کې تر یو وخت پورې به هغه کار روزګار کوو، زده کړې تر هغه سکول یو څه ټیم پورې لوستل، دا نه بعد بیا نور هغه هم پرېږدي.
اوس دلته بټۍ کې کار پسې به ګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ به ټولې، څه تصمیم لري چې څه به کوي، فکر دې ور باندې کړی؟
نو اوس خو بيخي هېڅ هم نشته، یوازې همدغه چې کور سر په ناست شه پیدا شي، کوټې شه پیدا شي، بيخي هېڅ هم نشته. دی اول به دغه فکر کو، بیا به وروسته نور شیانو پسې ګرځو.
مننه عباس جانه، تاسو ته بیرته راوګرځم. فاروق ته به هم ورشو، تاسو هم ستړي مشه، مننه چې راغلی پروګرام کې مرا سره ګډون وکړه. تاسو راته وایي چې تاسو لخپل کورنۍ سره راغلی استه څو غړی استه یالته مو څه کار کولو زده کړی مو کړی کنه
نومره خو تاسو ته سلامونه نکې له خوري کول چې ټول بنو جوړ استه بل سلام هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د څور خويندې اندي او څور ورونه یو او بس مور افتار خو مونږ د خويندې او زغفله نو هله تم تعلیمونه کو خويندې می دوه خويندې می په درسوم کې ولي او دا یو دانه چې دا نو ووم چې مزه اوس تلیفون نو دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تعلیمونه هم دا غویا مل طبيعته نو نیمه کې شو نو او بل خبر دا چې کله خو چې مونږ راتللو دا غم نو چې مونږ خپل هیواد ځولې وای دا خو مونږ لپاره خوخي ولا چې هیواد ځخو خو نو می په دې فریاد او جلا کول خو افغانې کو چې مونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او الته تعلیم نشته ده مکتبونه بندي نو دا به څنګه چل شي نو دا مشکلات او بیا چې کله تورخم ته وختې دلو نو تورخم کې څنګه ډیر ښه خراغلاس شو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوان دي خراول شي نو اوس خپل ځای ته غلی خو مشکلات دغه دي چې د تعلیم غټ مشکل لږ موږ په خصوصا د خويندو می نو دا مشکلات شته نو کاتب باندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کده د خويندو لپاره مکتبونه خلاص کینو هغه مشکلات دا نه دا چې یوازې د موږ مشکلات دي کده څومره خلک راځي کډوال لږ د پاکستان نه نو دی کړه فصول کې اتیاپی صداویا کې صدا د ټول د دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات دي چې ام پانتونونه نه پني مې کې پاتې شوې دي ام مکتبونه نو دا مشکلات دي نو
تاسو چې اوس راغلی استه څو کال مو پاکستان کې ژوند کړی دا او پیدایش مول ته شوی دی کدي رسته یو کتل لی وای
نه موږ غالبا یو اته کال وکي چې موږ د تلې اوس مخبل ته دکانداري ولا نو مال د خپل دکانداري کول نو خپل دکانداري مم روانه ولا او کور خرچه مول او سره خپل مام تعلیم کو او خویند مم نو تعلیم کو نو د دکانداري ختم شول او غا تعلیمونه په نیمه کې پاتې شو نو اوس کار درې زک خو بس الله واده کړی دا خو مشکل د تعلیم دی بیا زما به شخصا خیر دا به وشه خدای د خویند تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې پانی خفغان کې دی ودیه دوه نه دی مثال چې دی ولې خپل وطن ته راغلو دا خبره بیا کوم خدای د تعلیم پرونه سره نسلونه دا خبره کوم ځان الله بخیر ان شاء الله دی یوازې تاسو نه ستیر وګړي نور مې چې تاسو نه راځي نو دی کې نیم کوم نیم د تعلیم مشکلات نو کومه ده بس کې هم ولزغه اجي کې هم مستاسو له خوانه هم د طالبانو هم د کارو کې را تعلیمونه او را مکاتب خلاص کې نو دا به هم د وطن لپاره خوي هم د ولس لپاره خوي هم د خويندور لپاره
مننه فرقي تاسو بیرته را شما شینوار استيب کته سره ته وای دا چې د غرستاني دن کې کډوال زیاتره برخه هم د پیغل دي چې دوی له افغانستانه د دې لپاره تللی و چې زده کړي پاکستان کې وکړي اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال را باسي بل طرف ته ایران فشار اچولی د چالت زیاتره کورنۍ تللی چې دوی درګانی وکولای شي زده کړي وکړي هغه هم په کډوال فشار اچولی و باسي نو که چېرته طالبان خونځي خلاص نه کړي نجونې کار ته پرېنږدي درس ته پرېنږدي افغانان بل انتخاب لري بغیر له دې چې د طالبانو په حکومت فشار واچي ځکه ګوندیان خو عملاً ځواب ورکړی دی بل د سه حل لار شته بغیر له دې چې طالبان تقینات ورکړي
زه چې د کمپیوټر او د ټکنالوژي استاد یم د پانتون د برخې نو اپشن او یا نورې لارې بزه اول خو بدا وایم چې دا به زمونږ لپاره ډیر د ننګ او د آر او د شرم خبره وای چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دی او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ څه وایي موږ دا حق نه چې تعلیم دی او ست پاتې او یا محروم یو دا خو لمړی خو بزو وایم چې موږ لپاره ډیر دا د نن خبره وای د دې ترڅنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړل شو یا نشو راوړل دا یو جدا بحث چې ما مخکې یاد کړم چې زمونږ خپل دولت غړي
او ولس او زمنګولس دای په خپل باندې غټ پورته نه کی زم ما په ګومان سره بل کم داسې آپشن بنې ځکه نړیوال خو لګیا د فشار پر راوري پر رسمیت نه پیژندل کیږي بعض مسایل په نور بندې نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي نو زه فکر کوم چې دا به که یو وخت د انجونو په برخه کې د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی یعنې هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده د حل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډیرو برخو کې خصوصا د ټیکنالوژي برخه کې د هم ډیر نه تطبیقیږي موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپل باندې په دغه کې همغږي لرو دلو بس هم کړه دی چې راځي د انجونو لپاره داسې یو پلیټ فارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم کوسي نو موږ وشو کولای چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره تعلیم او تحصیل چې هغه ورسېږي چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیک باندې زده کړې چې دي چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه په بخښنې سره همدغه هلته غواړم یو پوښتنه وکړم دا چې په زده کړه په لیک باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه دغه موضوع لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغان کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولای شي په لیک باندې زده کړه وکړي
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي درسته ده چې اقتصادي وضعیت زموږ د ایجاب نه کوي چې موږ پر لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکو او انجونې زده کړې واخلي ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي دغه کې زه هم ملامت یم د کې به تاسو زمونږ دغه څومره ولیدونکي چې دي دغه ټول په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې نه دی کړی من هیڅ یو فرد د جامع زه څومره کولای شم چې خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسي ته چې هغه تاسو کار د چې هغه تعلیم یافته اوسي او تحصیل یافته اوسي چې هغه څنګه خوای چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان لپاره ګټول لري خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سره هغه تعلیم یافته وي نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کوي او هغه ته تعلیم یافته اوسي نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته چې دغه نه استفاده وکړو نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي داخلي کمپنیانې چې یا کم شرکتونه چې هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي هدف مې دغه مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعض سمونه دوی ورکي او هغه ته یو دغه کم بستې چې دي درسي او د اموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي یعنې دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او ته ودرې چې حکومت موږ ته یو څه وکړي او دوی کله اجازه ورکړي نه موږ هغې قل دغه مسؤلیت موږ ته راځي کېږي چې موږ په خپل برخو کې اجراات وکړو ما په خپل د یو د یو ادارې مسؤول چې هغه په دغه برخه کې چون زما مسلک دی ما سره یې په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې موږ یو کال لګیو په دغه پلیټ فارم د آنلاین زده کړو په پلیټ فارم باندې کار کوو خو موږ تر اوسه پورې په دې ونه توانیدلو چې د لپاره اولین مرحله چې دغه په اصطلاح موږ د تخنیک هغه تر ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولېږي او د هغه په اساس باندې تحلیل کیږي وروسته دغه نه سیستمونه جوړیږي نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانیږي چې یو سیستم د لپاره خام مواد راټولېږي نو آیا څه ګومان کوي چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي نو زه ما فکر سره چې د لپاره ډیر توجه نه کیږي او یا د لپاره هغه اولویت برنامې نه دي تعریف شوی تر اوسه پورې چې موږ کم اولویتونه دي موږ کڅو وکړو او هدف مو څه دی دغه کچېره واضح شي نو هغه د لپاره زما په ګومان سره ډیر ښه آیا تر اوسه پورې کوم نهادونو سره یا په کوم ځکه دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو موږ ته طرحې راکړي مونږ ته طرح را کوي مونږ په څه شکل سره مختلف شو سید زو اجازه نه ورکړي
شینوار صاحب دوی په بخنه سره شینوار صاحب دوی چې دوی په طرح باندې کار کوي خدا معلومه نه ده چې دا طرح څه ډول ده چیرته جوړیږي څوګر باندې کار کوي او څنګه جوړیږي تاسو بیا د آنلاین خبره شي کله چې هغه خپل د سیو طرح وایي چې موږ باندې کار کوو نو جزئیات هم نه ورکړي نو فکر کوي چې هغه بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرح باندې کار وکړي
زه ما مخکې یاد کړل چې د دې لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زموږ په اولویت کې شته او که نشته دی نو ما مخکې یو مثال درکړه چې په یو کال کې د یو سیستم لپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بیرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته آیا د دې لپاره جدي اقدام شته یا نشته نو دا واضح خبره ده چې د دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې دا به بیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کیږي نو زه ګومان نه کوم چې کداغه د آنلاین مسله هم موږ مختکو نو دا هم ومنل شي زما په ګومان باندې ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دی کول شي چې دی اجازه ورکي صحیح ده تر هغه تکمیلي تر هغه پورې خو هغه موازی شکل سره هدا خپل پیشرف وشي وسه پورې چې شپږم سنت پورې زده کړې شته ده په پانتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسطه او عالی برخو کې د زده کړې وتري د لیدې تدې هغه اصلي لامل څه شه ده دا وځي چې دا د پر به دوی طرح راټولې کې په هغه باندې دوی خدای خپل دا وګوري چې موږ ته پر کم یو زمنګ د شرایط سره یا کم غوښتنې چې د دوی دي هغه سره دوی پرتل کې او د تطبیق ته وګورځي یعنی دا کول شي چې په موازی شکل سره هم دوی تطبیق کړي دا نه ده چې دوی په دې تم ودري په تم باندې شي چې ته ودري چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منون کې سیستم جوړ کوم او زه دا به تطبیق یو دفعي زه تطبیق تکړم یو ورځ یو هوا تاسو ته دا به تر دا ورېدونکو ته دا معلومه ده یو ما یو قصې شکل سره ورېدلې و چې د جرمني د جنگ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلې او هر څه امکانات او تر څه بند خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه و بند شي او سازمان په هغه نارمل روټین سره په عادي شکل سره بتلل خپل او شاز دکونکو به
شنه اصل کې پښتنه امدالته دا پښتنه امداده چې وسافه سان کې جګړه نشته دا سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و هر صورت جوړ و یوازې نشي چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کیده چې موږ سنفونه جدا کوو یا دغه ذکر د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وی هغه سر نه دی خو په افغانستان کې هر څه بیل و د خلکو پښتنه هم داده چې جونې په بیل پانتو مکتبونو کې ذکر کوي یا لکان بیل مکتبونو ته تل یوازې پانتونونه و چې ګډ و چې هغه کوم دوی پارټیشن وروسته جوړ کړ سنفونه جلا کړ ټایمونه جلا کړ حتی ورځې جلا کړې نو علت څه ده چې بیرته خوندي بندوي دا په داسې حال کې چې تاسو مثال ورکړه چې په نور هیوادونو کې په جګړه کې به دوی سنفونه جوړول او دا اوس عملا په اوکراین کې چې جنگ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي ولې طالبان په داسې حال کې چې جنگ نشته ده هر څه جوړ دي هر څه برابر دي د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی او دا په کار دا د زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت د مسایلو ته چې دا زمونږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې چې دې ته جواب وویل شي چې دوی په خپل هم جواب نه لري دوی اکثره په پایل کې که تاسو اوریدلی وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډیر بد کار دی او دا به تو نشي خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تیر ورځو کې د مدنو د مدنونو قانونو وزیر دا خبره وکړه چې دغه تعلیم او تحصیل په انجونو او نارینه باندې دا داسې فرض لکه دغه مسخین لمونځ یعنی تر دې هم اوس دغه ذهنیت اغسته دی
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې ولې نه خلاصېږي ولې انجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسیدلې دي دا بس څنګه زی په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونه کوي
زه فکر کوم چې تر ډیر هدا پورې کومه دا خبرو کوچه دوی بعض خبرې یا بعض کارونه دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډیره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نشي نیولی او یا به هم
چې نور مېلمانه هم په تمه دي. مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم. ننګ صاحب، که تاسو راته وایي اوس مال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بیرته به ورته ورشو. فاروق او عباس راسره شته ده. فاروق، که تاسې راته وایي یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې، تاسې اوس افغانستان کې افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند، کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلی یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت اوس څه ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال راولو، تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاست او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بیرته د مثال هغه ډوډۍ راوړله، مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا موږ دپاره یو ښه راغلاست او موږ ته یو خوښي راغلله چې مثال موږ د هېواد لکه دوی څه رقم مثال معرفي شو نو په رقم باندې، نو بل د هنجونو د درس او د تعلیم او د مکاتبو د خلاصون دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش بات لاسي کې شلو دي بات لاسي ګل سره دي بات لاسي، نو هغه وخت نه دا واضح ول، نو دا دوه کاله زیات کم وشو چې دا خبره په اندغه باندې روان ده، نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصون نو سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي.
هله مندستان شته چې طالبان برازي شي؟
نه نو ځکه دوی چې کومه وعده وکړل، مثال دوی کوم وختونه ورکړه، نو طالبان خو دوی یو ادم په خپل ځای باندې نکړل، نو نه کوم کدي وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته تر هله روپ نو پلان ورته لرو، نو دا طرح پلان به څوخه ملکی څوخه دا ازه تر سیګ مساکو موخ په دې تر باندې پانتون خلاصې کی انجن مرتګون به کی، نو دا خبره د نی باندې سمره فکر کوم زما پان باندې دغه به دوی یو غولولي په دغه مثال خلک تیر باسل به مثال کله نن کله سبا کملیک داموشي عملی وکړي واړي، نو سبات هم کول شي چې دغه مکتبونه او مکاتب دوی خلاص کی، ځکه مشکل نه دی معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکلات دوی وي، هغه مشکلات خو مخکې په افغانستان کې اگر دغه تکل خو موږ ولوم نه هغه مشکلات ولر شي مثال حل شي، لکه کدي نجونه دوی وي چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکاونت څخه بیل کدلته د کپبلز کې دی، یعنی په اسلامي هیوادونو کې په هر ځای کې دغه دینه مخکې کدي دوی
کم امدالتی او بل پختنه کم تاسو پاکستان کې کلونه تیر کړل، هلته مو ژوند وکړو، زده کړې مو وکړې، که تاسو راته وایست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او هلته نجونې پوهنتونونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته په دې لنډ وخت کې راغلی؟ افغان نجونې د پاکستاني نجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ورباندې دومره قیدات وځ کوي؟ د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده؟ تا څه پیدا کړل؟ ایا تاته داسې ستونزه ښکاري چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي او ښکاره کړي چې ولا دا اسلامي هیواد له هغه بل اسلامي هیواد سره یو څه توپیر لري؟
زه که په دې لنډ وخت کې به د خپل لیدلي حال باندې که ووایم، د افغانستان د نجونو دغه تګ راتګ ناسته ولاړه دوی چې هغه بازارونه کې زه ګورم، اګر مکتبونه خوځ بند دي، نو د پاکستان د نجونو څخه دا فصل یعنی فصل چنه دوی دغه جامه لباس په اسلام باندې ښه برابر دی، که زه ووایم په نړۍ کې به داسې هیواد نه لکه د اسلام د پاره لکه د افغانانو چې ځان باندې څومره عملي کړی دی، هم د مکاتبو واکې هم د نجونو شکل مکتب ته د دوی دغه تګ راتګ، بعضې شخصي مکاتب دي او کورسونه دي، دې ته دا بعضې دغه نجونې ځي ښه په حیا کې، ځي ښه په عزت کې، ځي ښه جامه یې په اسلامي یعنی په هغه باندې سنباله ده، اسلام باندې نو اسلام چې څو غواړي په امر رقم باندې که اسلام و ما پاکستان دا پاکستان په رقم باندې دینه مکتب تل کوم چې د اسلامي جامعې سوچا د اسلام سره برابر نه ولا خو هغه ته بیا مګه د تعلیم حق ورکول شوی وو دا چې د افغان انجنونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې دي نه چې اسلام څه غواړي هغه ورته په ځان باندې عمل کړی دي خو بیا هم دوی نه د هغه حق اخیستل کېږي او د حق نه ورکول کېږي نو توپیر یې دا دی چې هلته هغه کوم سید هلته د پاکستان یو اسلامي هیواد دی خو په هغه رقم باندې چې کوم رقم طالبان غواړي یا مثال په کوم رقم باندې اسلام غواړي په هغه جامه باندې هلته د پوهنتونونو او د کالجونو او د دې تګ راتګ نو ځکه چې موږ سره مولې مثال موږ هم چې کتلې کا لباس کا څادر مخونه لوڅ مثال څادر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په لار باندې د تګ راتګ او د چې ګورې تر د کسر له ولې چې د نوکه په بي غوند په لباس یا چولې تر د لاسونو ته زیاتره ګور چې د لاسونو ته مګه نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نه پندغ خاطر باندې نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې دوی ته حق نه ورکړي کوي نو دلته کوم خبره پاتې کومه باندې پاتې شي دوی نه د مکتبونو نه خلاصي دوی باندې مکتبونه بندي دي
مننه تاسو بیرته براو ګرځم رستې خبرې به مو اورم ما پس ځنه تاسو مرته وای تاسو په پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی توپیر په ټولنه کې څه و
دلته موږ خلا تر اوسه پورې ګرځېدلې را ګرځېدلې هم ډېر نه یو په ما خپل غم کې اخته یو بيخي خو حال ته حالات ډېر سو موږ لپاره عادي وو بيخي سو مخاين خپل تعلیم کو داسې ما هم دغه تر څنګ کورونې هم کې شي مشورې را کولې جوړ نه خو داسې یو د مي خپل وطن ته راتګ او داسې په منډو او په دمره په شرم سره بيخي دا په خیال کې هم نو اوس دلته حالات بيخي بل ډول دي بيخي ان دا توپیر خو بيخي ډیر دلته دلته اوس یو کورنۍ د کورنۍ نه دي چې موږ د چا کار لاړ شو خپل خپلوانو سره چې تاسو ګلایا تر کی د سیم نه د بيخي والد مغر سرپناه په غم کې اوس لمړی کار مو هم دا چې اوس روزي دلته پیدا کوو سرپناه دلته پیدا کوو او په دې چې د نور مسایل دا خو یې وایي نه دا خو د ټول افغانانو د غستون نه دا خدای دې وکړي چې حال شي
مننه کور ودان زموږ بل اوریدونکو هم را سره ورسل دا فرزان روحاني سپ تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی کومل منونه څه پوښتنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري او وی
اوس کومه څه سلامونه ونی کی تاسو ته تاسو اوریدونکو او نو ساتي ټول همکارانو ته دې ایمیل سمات را نیږي ونه نظر په کوم څه ستاندار او څه مې راغلی چې تاسو ته یو څه خبرې
روحاني صاحب کته سره توای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغه کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې الته خوانځي په نوم کې پاتې دي یا پانتونونه په نوم کې پاتې دي اوس افغانستان ته راغلي دي دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلي ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي فکر کوي یو ډول فشار بشي د طالبان په حکومت باندې چې دوی وکولای شي یا روان په سر لیکي د نجون پر مخ د مکتبونو پانتونو دروازې خلاصې کړي مهمه څنګه
دا ډول سچ چې د کوالټي تعلیمي امکانات او شرایط ته عمل کوي چې فکر کوم چې ډېر سمون خبرې وسی کله کوم فوزي مو سپارت اپټ کوم په شرم په دې یوه یوه په دې کې د پاره تاسو کوم څه تعلق نه پاره څه په هانتو کې کچې دې د دې د منځ ته یو چې د شمو د تو اخی په دې چې پروګرام تر چا و دي اوس کوم چې په دې کې شامل شي د خپل کوم چې د څه د لوي شي خو یو خبر به دې دا ونه چې کچې مسله دا چې موږ شي چې د ورسلو کې چې په ولا سم سم په دې کې په ماخه کې دا په هانتو په مسله کې نو کوم چې دا مال کوټو کولای شي دا غفانو دا روزو پر کې دی واځي دا راکړ دا په نن دی دا روزو نه کې په افغانستان کې ټول نشته او پاتې او سوتن کې چې هغه ستاسو په ژوند کې دا کله کې څه یو څه یو څه نو یا څه یو څه څه یا څه دې څه په حد کې چې خپل ټول شي نو نو کوم چې دا افغان کوټه دی بریا دي چې د ټول افغانانو کې نه پر کې وکړي
مننه کورودان روحاني صاحب شنوار صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایي اوس مال ما مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې په نړۍ کې د افغانستان مسله نه ده نور ډیر مسایل دي لکه د غزې جګړه شو، د اوکراین جګړه شو، نور ډیر مسایل چې نړۍ ورسره مصروفه ده. اوس مهال طالبان یو څه هیر شوي دي، یو دوی دغه د ښځو مسله چې پرلپسي فرمانونه ورکول یا د نجونو پر مخ باندې د پانتونو ښوونځي او تړل وه، دا هم ساړه شوي دي او د نړۍ په هډلاینونو کې اوس ناخیستل کېږي. فکر کوي طالبان به پرېږدي چې دغه مسله نوره سیاسي نه شي او د افغانستان دننه دا مسله حل کړي، لکه څنګه چې دوی وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده؟
زه فکر کوم دوی دغه یونیم اوروسي مسایل د مشران هم دې ته راضي شوي دي او په دې قانع شوي چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی ده. په دې وروستیو کې من حیث یو استاد زه ګورم چې د دوی برنامې مثبتې تقریبا، هغه که په اقتصادي لحاظ سره دي یا په سیاسي لحاظ سره دي، نو تر ډېره پورې دا مثبتې برنامې لري. ګمان شته خوشبیني لرو، خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل او خودل شي هغه ضرب الاجل مشخص شي چې تر دغه نیټې پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو، یا دغه سیچون د اطلاعاتو ته لاسرسی د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې په ټول هغه مسایلو باندې چې ولس ته په کار دي او د ولس حقوق دي هغه باید ور ورسول شو دا معلوم اوسېږي. نو زه تر ډېره پورې خوشبینه یم دې لپاره چې دغه مسایل بالاخره حل شي، خو بیا هم تاکید دا وایم چې ولس راټول شي، ولس ته نهادونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو، ښه ورزیده کدرونه لرو، دوی سره د خپل مشورې وشي، د دونه غوښتنې وشي، طرحې ورکړي، نو زما په ګمان سره چې لرې نه ده چې موږ یو یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو.
او شینواره صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوئ چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغوی چې زده کړې کړي دي، هدف مې زلمیانو نه ده، دوی ته به وکولی شي د کار زمینه پیدا شي، دوی به وکولی شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی و، کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف ګډوډ کړو، په افغانستان کې دوی وکولی شي هغه تعقیب کړي او کنه؟
مکه اوس دغه موضوع ته ډیر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم باجرأت خلق دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې لزانه سره وړي، لکه هغه تیر مهاجرات چې موږ رايات کو زمنګ هیوادوال لاړل همسای هیوادونو ته اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل، نو بیرته چې راغلل هغوی په کار مصروفه شو او تر ډېره حده پورې خپل ستونزې او مشکلات یې رفع کړل. نو دا به درسته نه وي چې یو څوک وایي چې کار نشته دی، یعنی تقریبا ما مخکې یاده کړله چې دغه خوشبیني موږ وښودله په اقتصادي لحاظ سره ډېرې پروژې تطبیقیږي او د تطبیقېدو په حال کې دي، نو موږ ډېره عظیمه کتله د لاسه ورکړې ده په دغې نظام په تغییرېدلو سره. نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوي دي دا به ډېره یو کوچنۍ برخه ده هغه خلکو ونیسي چې هغوی کدرونه وو هغوی لاړله، نو دې کې شک نشته دی چې کار شته، د کار زمینه سازي به کېږي او د حکومت اوس وخت کې چې ډېره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې دې دپاره هم برنامې طبیعي خبره ده چې لري او دوی باتمن په کار بس رخېږي.
او شینور صاحب دا ځوانانو په اړه باندې چې دوی لچل افغانستان کې او د کډوالو د بحران نه وړاندې دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته، دا ډیر داسې ځوانانو افغانستان پرې خود چې هغوی کدرونه و یا پټوله کې د کار په لټه کې دوی اروپایي هیوادونو ته روان شوي و او خپل چې افغانستان نه وځي، فکر کوي چې دا ځوانان به بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي؟
یو څه غواړم چې اضافه کوم مخکې دینه چې دا خبره تر شمه د به هم زو متر تیر پورې دا سوال هم تاسو جواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل دی، یو تاثیر رامنځته کېدل دی چې کله نظام تغییر شو نو خلکو ګومان دا وکړ چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوګې نمرو. دغه منفي ذهنیت چې کله دا
نو خلکو هغه خپل هر څه هست او نیست راغ سره دای تقسیم کړل او د خارج تک لپاره دوی لاس په کار شو چې تر ډیره حده پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافقه وتل. نو اوس وخت کې خو ډیرو تدا وجوهات او معلومات چې کار شته دی، د کار زمينه سازي شوې ده ورته، او ډیر کم فیصدي خلک هغوی بیکاره پاتې دي. هغه هم دې ویره کې دي چې یا به دوی ته نظام او اوسنی سرپرست حکومت به دوی ته صدمه ورسوي، یا به دوی څه نور مجبوریتونه به شخصي لري د خپلو خارجي کیسونو دپاره، به دوی نه غواړي چې کار وکړي، او یا به دغه یو څه به په ظاهر دوی بیانوي چې کار نشته دی. زما په ګمان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دي دوی د خارج هغه مزای مولی د لپ اصطلاح باندې، او یا دوی د مهاجرت هغه شپې ورځې سبا کړي دي او لیدلي دي پوه شوي دي. یو نیم فیصدي خلکو ته به شاید په اوله کې سخته اوسېږي تر څو یو سیمې سره توافق وکړي، او هغه راځي به هغه سیمې او هوا هر څه کې تغییرېږي. نو طبعا په لومړیو کې سخت وي، چون مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه دپاره هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوښي. نو دوی چې بېرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې دوی دپاره بس ستونزمنه اوسېږي، خو چې ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډېره فراخه کاري څټه لرو او کاري برخه لرو چې هغه زموږ د معدنونو برخه ده، زموږ د دغه کمی نوې پروژې چې د تطبیق برخه ده، او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې دي هغوی د هېواد نه تللي دي او یو مغزي فرار شوی دی. نو د هغو تشه به زما په ګمان سره چې دوی ډکه کړي.
مننه فاروقي، را سره په لیکه ده فاروقي له تا ورو وروستۍ خبرې دي. تاسې د یو ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لرئ چې افغانستان نه ووځئ، یو خویندې دي چې دي هغوی څه فکر کوي؟
نه، د افغانستان نه وتل خو به انشاءالله بعدې نه کېږي. مخکې هم چې تللي وو خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکارۍ له وجې، خو یوه غوښتنه او بل د خویندو دا باندې چې که چېرې د تعلیم زمینه ورته برابره شي خویندو ته، نو نه به زه لاړ شم نه به هغوی لاړ شي. خو د حکومت نه مې هم دغه درخواست دی چې داسې نه شي چې د یو پردي هېواد ارمان وکړو، د یو پردي هېواد پسې لاړ شو. یا مثال ولې چې په خپل هېواد کې تعلیم کېږي ولې بل چېرته لاړ شو؟ که په خپل هېواد کې کار او مثال کار کېږي نو ولې موږ یو بل هېواد ته راشو؟ یوازې د تعلیم وجه مینه ده. که چېرې حکومت مې چې په تعلیم کې موږ سره هغه کې همکاري وکړي او هم د کار یو زمينه برابره کړي، دا څومره افغانان چې راغلي دي د پاکستان څخه، هر یو مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي، د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي. تعلیم د کار سره تړلی، ولې چې پیسې نه تعلیم په پیسې باندې کیږي، خو چې د کار زمينه برابره شي نو تعلیم به برابر شي. نو اینده کې غوښتنه مې دغه ده چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابره شي. یو هیوادوال نه غواړي چې خپل هیواد څخه راځي، دا و چې دغه لږ دومره خوښې مسوده مسکون کې نه را بسید چې د چا غږ شته چې وزه یا څوکراله یا زاز یا ماجر یا بلبل په خپل هیواد کې ښه ازادانه ګرځم، ښه ازاده دانه مثال اوسېږم، دلته هېڅ مشکلات نه شته. خو یوازینی مشکل چې دی د کار مشکل دی او د تعلیم مشکل دی.
ډېر زیاته مننه کورودان فاروق لطانه چې خبرونې ته راغلي، همدارنګه لاصف ننګ نو د پانتون د استاد صفي الله شینواري نه. له تاسو درنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښې چرې.
دل دے ریاں